دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل احضار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه یو اعلامیه کې ویلي چې پاکستان افغان لوري سره د یو شمېر افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. اعلامیه زیاتوي چې دغه ډول بیانونه غیر مسؤلانه، له حقیقت لري او بې بنسټه تورونه دي چې په وینا یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا له منځه وړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه کړې چې افغانستان د خپلې مسالې له پاکستان سره د رسمي چینلونو له لارې شریکې کړي. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغې موضوع په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې که څه هم د کوم افغان چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی، خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له شپېګل المانی مجلس سره په یوه تازه مفصله مرکه کې پاکستان د طالبانو د ملاتړ د یو منظم سیستم پر مخ بیولو تورن کړی دی. اشرف غنی تور پورې کړی چې طالبان په پاکستان کې تجهیز او تمویلیږي او هلته جلب و جذب کوي او دوی د پاکستاني دولت سره ژور اړیکې لري. له دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب هم پر طالبان او پاکستان توندې نیوکې کړې وې. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په پروسه خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیه له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن ته ډاډ ورکړی چې هیواد یې د افغانستان د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. هغه دا ټینګار هم کړی چې له سیاسي حل لارې سولې ته رسېدل د ټولو ښکېلو افغان خواوو، سیمې او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت. په اعلامیه کې د قریشي په حواله زیاته شوې چې د پوځیانو مسؤلانه ایستل، د تاوتریخوالي کمښت، دایمي اوربنه او د ټول شموله سیاسي جوړجاړي د ترلاسه کولو لپاره شته موقع کارول خورا ارزښت لري. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون له واشنگتن څخه ډنمارک، آیسلینډ او ګرینلینډ ته په 15 ورځني سفر روان شو. انتونی بلینکن په دې ډیپلوماتیک سفر کې په آیسلینډ کې د شمالي قطب د شورا په یو غونډه کې هم برخه اخلي. وروسته له هغه چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي، بلینکن به د لومړي وار لپاره له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په دې غونډه کې مخامخ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي بلینکن به د اقلیمي بدلون په وړاندې پر مبارزه او د اتلانتیک سمندرګي په شاوخوا کې د ګټو پر پیاوړتیا بحث وکړي. بلینکن به نن وروسته آیسلینډ ته ځي چې د دغه هیواد له چارواکو سره هم پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي توافق د یو کال له پوره کېدو وروسته وایي چې د دغه توافق ځینې مهمې برخې نه دي عملي شوي. دا توافق د تېرو ولسمشریزو له لانجمنو ټاکرو وروسته تېر کال د ولسمشر اشرف غنی او د هغه وخت د اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوازون نن وویل چې د عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالي شورا جوړېدل او د نوموړي لخوا د کابینې د 50 سلنه غړو معرفي کول هغه موارد دي چې د یاد توافق له مخې عملي شوي دي. خوازون زیاته کړه د دولت د رهبرۍ شورا د تقرر په برخه کې د ولایتونو، سنا، سفارتونو، معینیتونو موضوعات تر اوسه هم پاتې دي. هغه دا توافق د کړکېچ د مخنیوي لپاره مهم وباله او زیاته یې کړه که په بشپړه توګه عملي شوی وي د افغانستان اوسنی وضعیت به ورسره ښه شوی وي. د دغه توافق په اساس د افغانستان د ولسمشر پخوانی لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه هم ورکړل شوه. د ولایتي شوراګانو، ولسوالیو شوراګانو او ښاروالیو د ټاکنو ترسره کول د اساسي قانون د تعدیل لپاره د پلاوي ګمارل او ټاکنیز سمونونه د غنی او عبدالله ترمنځ د توافق نورې برخې دي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د اسرائیلو جنگي الوتکو نن هم د غزې ښار پر ګڼو ساحو درنې بمباری وکړې. دا هوایی بریدونه په داسې حال کې وشو چې د تیرې اونۍ د دې پیل شوي خونړۍ تاوتریخوالي د بندېدو لپاره غوښتنې مطرح شوي دي. پرون د دې تاوتریخوالي خونړۍ ورځ وه. راپورونه وایي نن سهار لسګونو هوایی بریدونو غزې ښار ولړزاو. د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یوه لنډه اعلامیه کې ویلي چې دوی په غزې تړانګه کې تروریستي اهداف مشتلي دي. دغه برید د برېښنا د پارچاوي او د سلګونو ودانیو د تخریب سبب شوی. د فلسطین روغتیا وزارت وایي چې په یوه برید کې په غزه کې 240 فلسطینیان وژل شوي چې لږ تر لږه 8 تنه پکې ماشومان او 2 تنه ډاکټران دي. په ټوله کې په غزه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمېر 190 ته زیات شوی او ژغورونکي په نورو کسانو پسې په نړېدلو ودانیو کې ګرځي. اسرائیل به ویلي چې دوی لور ته 10 کسان وژل شوي، 15 کلن ماشوم او 1 سرتېری هم پکې شته. د نننیو بریدونو د مرګ ژوبلې په اړه لا راپور نه دی ورکړل شوی. بلخوا د فلسطینی ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی اسرائیل په غزه تلانګه کې په جنگی جنایتونو تورن کړي. المالکی د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پرونی بیړنۍ غونډه کې وویل د هغه وحشت بیانولو ته الفاظ نه لري چې د فلسطین په خلکو تپل شوي. د هغه په خبره اسرائیل په دې هڅه کې ده چې فلسطینیان له بیت المقدسه ختم کړي. اخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش خبرداري ورکړ چې د اسرائیل او حماس جګړه به منځني ختیځ یو تازه ناورین ته یوسي چې د ده په خبره د کنټرول وړ باندې وي. هغه د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. بلخوا د اسرائیل په وزوای چې په غزه تړنګه کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر یحیا سنیوار په کوری هوایی برید کړی. په دې برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي، خو نه ده معلومه چې سنیوار هم مړ دی که څنګه. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان د روسیې هغه اقدام چې چک یې د غیر دوستو هیوادونو په ډله کې شامل کړی احمقانه یاد کړی. روسیې چک جمهوریت او امریکا د غیر دوست هیوادونو پولیس کې شامل کړي او ګواښي کړی چې که نور هیوادونه هم د مسکو په وړاندې غیر دوستانه اقدامات وکړي په دې لیست کې به یې واچوي. د چک جمهوریت ولسمشر د روسیې د دې کار په غبرګون کې پرون وویل پخوانیو دوستانو ته د دښمن خطاب کول یو احمقانه کار دی چې روسیې کړی. د چک جمهوریت او روسیې ترمنځ اړیکې له یو څه وخت راهیسې ځکه کړکېچنې شوي چې چک جمهوریت ځینې روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له خپلې خاورې وویستل. چک جمهوریت د اپریل په لومړیو کې روسیه په هغه چاودنه کې ښکېله وبلله چې 2014 کال کې په چک کې وشوه او دوه کسان پکې ووژل شو. روسیه دا تور رد کړ او په ځواب کې د چک جمهوریت څو ډیپلوماتان له مسکو وویستل. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د ویروس د لومړۍ او دویمې صفې پرته د دې وبا د درېمې صفې سره د مبارزې لپاره ډېر امکانات لري، خو لا هم نور امکاناتو ته اړتیا موجوده ده. د عامه روغتیا وزارت تیره هفته په رسمي ډول په افغانستان کې د کورونا د وبا د درېمې صفې خپرېدل تایید کړل. د امریکا خبريال اکرام شینواری په دې حق لمنځ د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د امیر روغتیا وزارت د تیرو سری ساتونو رسمي شمیرنی ښیي چې د کوچني اخصر د روسخطۍ وروسته په ختیځو ولایتونو کې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې نه دي ډېرې شوي، خو کابل، جنوبي ولایتونو او لویدیځو ولایتونو کې د کورونا وبا د مثبتې پیښو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د دغه شمېرونو له مخې په تیرو سری ساتونو کې په ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو کې 15، په کابل کې 6، کندهار کې 5 او د هرات په ولایت کې د کورونا وایرس 1 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د امیر روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح وایي چې په ختیځو ولایتونو کې د کورونا وبا پیښې د اوج نقطې ته رسیدلې، خو په نورو ولایتونو کې لا هم دا وبا مخ په خپرېدو ده. خو ډاکټر وحید مجروح وایي چې د کورونا د لومړۍ او دوهمې څپې پرتله د درېمې څپې لپاره د عامې روغتیا وزارت لخوا ښه چمتووالی نیول شوی او دا وزارت له ښو امکاناتو برخمن دی.
د سیستم صحي ظرفیت بسیار خوب
اوسمهال یو ډېر ښه ظرفیت شته دی. موږ په خپلو روغتیايي مرکزونو کې دمګړی 1550 رسمن فعال بسترونه لرو. په 24 ساعتونو کې کولی شو په همدې مرکزونو کې 1340 نور بسترونه هم فعال کړو. د دې سربېره شاوخوا 22000 بستر نور د روغتیايي خدمتونو په عمومي روغتیايي مرکزونو کې لرو.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویل چې په روغتونونو او روغتیايي مرکزونو کې د شته روغتیايي کارکوونکو ترڅنګ دا وزارت په ډېر لنډ وخت کې کولای شي چې نږدې 5000 پورې نور روغتیايي کارکوونکي هم د اړتیا پر مهال د کورونا وایرس د ناروغانو درملنې لپاره روغتیايي مرکزونو کې جذب کړي.
در 24 ساعت میتونیم در همین مراکز 1440
د روغتیايي پرسونل ترڅنګ چې دمګړی په روغتیايي مرکزونو کې په کار بوخت دي د 3600 او 3800 پورې انساني منابع د ریزرف په ډول لرو چې د کورونا وبا په لومړی او دوهمې سپې پر مهال یې په روغتیايي مرکزونو کې کار کړی او یو ډول لازم مهارت هم لري. دا شمیر کسان مونږ کولای شو د 3600 او 3800 ساعتونو په موده کې روغتیايي خدمتونه وړاندې کولو ته چمتو کړو.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په یو شمېر ولایتونو کې د کورونا د وایرس د تشخیص د خصوصي لابراتوارونو د فعالیت سربېره په 2 ولایتونو کې د کورونا وایرس د تشخیص دولتي لابراتوارونه هم فعال دي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي چې اوس په افغانستان کې د کورونا د وایرس د نوو بڼو د تشخیص امکانات هم برابر شوي. ډاکټر مجروح وایي چې تر اوسه لا په افغانستان کې د هند د کورونا وایرس پیښو ته ورته پیښه نه ده ثبت شوې، خو ډاکټر مجروح هند ته د افغانانو تګ راتګ ته په کتلې په افغانستان کې د هند د کورونا وایرس پیښو ته د ورته وایرس خبرې دوه احتمال هم نه دی. افغانستان کې د تیر 2000 میلادي کال د فبروري په میاشت کې د کورونا د وایرس لومړی مثبت پیښه د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه چې بیا لاغه زه نور ولایتونو ته سرایت وکړه. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې په افغانستان کې 3,812 تنه پر کرونا اخته شوي چې له ډلې څخه باندې 15,000 بېرته ښه شوي او 2,015 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي دي. خو ملګري ملتونه د عامه روغتیا وزارت د رسمي شمېرنو پرتله په افغانستان کې پر کرونا وایرس د اخته شوو او پر دغې ناروغۍ د مړه شوو شمېر ډېر زیات ښيي.
VOA آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
دا د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، په امریکا کې د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره په لګول شو قیوداتو کې ځینې قیودات لري شوې دي. اوس هغه کسان ماسک اغوستلو ته دومره اړتیا نه لري چې په پوره ډول واکسین شوې دي. د امریکا په متحده ایالاتو کې ژوند په داسې حال کې نورمال کیږي چې د هند په شمول د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا د ویروس ناروغان مخ په زیاتېدو دي. په دې حقله د امریکا غږ آشنا تلویزیون رپورت ته ساسې پام را اړوم.
په امریکا کې د ورجینیا ایالت په ګډون لږ تر لږه 10 ایالتونو د ماسک د اچولو جبري مقررات لري کړي دي. هغه امریکایان چې بشپړ واکسین شوي دي د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز له دې نویو لارښوونو خوشاله دي.
روسه لدی چې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د نوی لارښوونو سپارښتنه وکړه، موږ د خلکو سره خبرې وکړې او هغوی د ماسک له لارې کولو ته خبر ډیر زیات خوشاله شول.
خو ځینې خلک په تیره د ځینو کاروبارونو مالکان او روغتیایي کارکوونکي وایي چې د ماسک د لارې کولو لپاره لا وخت دی.
ډیره به ګرانه وي چې پرته له ماسک له کوره وزم، خو زه فکر کوم چې تر هغې پورې به خپل ماسک واغوندم چې په امریکا کې د اویانه تر اتیا سلنه خلک واکسین شي.
په نویو لارښوونو کې په ګڼګونه ځایونو کې لکه بسونه، الوتکې، روغتونونه، زندانونه او سرپناو کې د ماسک اغوستل اوس هم اتمی دي.
هغه خلک چې واکسین شوي نه دي ډیر باید محتاط اوسي او خلک له احتیاط کولو نه هم ستړي شوي دي.
خو د امریکا د روغتیا پالانو اتحادیه په یو بیان کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز نوې لارښوونې چې بشپړ واکسین شوي خلک ماسک لري کولای شي غندلی. په بیان کې راغلي چې د ماسک د نه اچولو نوې لارښوونه د ساينس په اساس نه ده، د عامو خلکو روغتیا نه خوندي کوي او په هیواد کې د ناروغانو روغتیا پالانو ژوند د خطر سره مخامخ کوي. ځینې میندې او پلرونه بیا وایي چې تر هغه وخته به ماسک اغوندي چې 4 کلن ماشومان هم واکسین شي. په امریکا کې 13 له 12 تر 15 کلونو ماشومانو ته هم د کورونا ضد واکسین تطبیق پیل شو.
It's not just that very few of them.
یو وزه دا خبر نه ده چې ډیر کم ماشومان د کرونا وایروس لامل ناروغه کیږي او ډیر کم لکېږي. خبره دا هم ده چې د واکسین شمیر محدود دی او ټول موجود امکانات د خلکو د ژغورنې په روغتون کې د بسری کېدو او بل اخره په خلکو کې د وایروس د انتقال په مخنیوي باندې متمرکز دي.
خو ساينس پوهان په دې د نظر اختلاف لري چې د ماشومان واکسین به د دې وبا د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره لاروي، ځکه اکثرو هیوادونو کې خلک لا د لومړي دوز واکسین لپاره انتظار کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. افغان چارواکي افغانستان ته د بې کفایت موادو په واردولو انتقاد کوي او وایي چې د نورم او سټانډرد ملي اداره باید د بې کفایت موادو د وارداتو مخه ونیسي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګې خونه د غستون زه تاییدوي او وایي چې حکومت باید د سټانډرد د کنټرول لپاره یو پیاوړی سیستم جوړ کړي. د امریکا خبريال ممتاز بهیر نور تفصيل را لګولې ده.
د افغانستان دولتي چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د نورم او سټانډرد ملي اداره او اړوند قوانين د سوداګریزو توکو، صنعتي تولیداتو او د خدماتو د کیفیت د خوالي لپاره رامنځته شوی، خو هغه راز چې لازمه ده په دې برخه کې عملی ګامونه نه دی پورته شوی. د دوی په وینا د مختلفو ادارو ترمنځ د همغږي نشټوالی، د ظرفیتونو د کچې ټیټوالی، د نورم او سټانډرد د ملي ادارې په رهبرۍ کې بې ثباتي او په نظارتي پالیسیو کې اصلاحات او تجدیدي اړتیا د نورم او سټانډرد په تړاو د شکایتونو د زیاتوالي لامل شوې دي. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش او د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد اکبر ستانګزی د دوشنبه په ورځ د نورمال سټانډرد د ملي ادارې د نوی رئیس د بیولا زیارمل د معرفي کېدو په مراسمو کې وویل
د خپل خدمت برادر ګرامي
غواړم خاغلی زیارمل ته د عرض وکړم چې تاسو په دې اداره کې ل زیات ستونزو سره مخامخ شئ. یو ستر او درون مسولیت تاسو په وګوي خودل شوې ده. دا د سټانډرد په ادارې یا په خوانی رئیس احمد زی او همکارانو باندې کوم انتقاد نه دی، خو یو حقیقت ده چې د سټانډرد اړول مسایلو په تړاو شکایتونه خورا زیات دي.
مسایل مربوط به سټانډرد بسیار زیات است.
متاسفانه سه یو تعداد کسان د خپل شخصي ګټو په خاطر باندې د دغه ادارې لږه ضعف نقطه نه د ګټه اخلیسه هغه افغانستان ته راوړدی او د موږ مظلوم ملت سره په داسې یو سختي او په داسې یو حالت کې سه یو خوانه داخلي د جنگونو وزنې بل خوانه دغه د کیفیت مواد سره زیاده دی د مرګ سبب ګرځي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د یو شمیر سوداګرو لخوا د بې کیفیت مواد واردول تاییدوي، خو وایي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې د جدي اقداماتو په ترسره کولو د موادو کیفیت کنټرول او سرغړونکو ته سزا ورکړي. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی وویل
منګه بدبختانه دا جنایت کوو او دا جنایت د افغانستان د خلکو سره کی دا هغه جنایت دی چې زویم کمپنی د هغه جنایت نه چې مخکې تاسو د انتحار او د انفجار خبرې من خپل خلک وژنو بدبختانه ولی وژنو یو څو کسان به چې دا کار وکړي ټول تجار دا کار نه کوي مګر دا د حکومت مکلفیت دی چې لکه څنګه چې دی غل نشي لکه څنګه چې دی کوتا طریق نشي همدغه شانتي قاچاقبر باید ونیسي همدغه شانتاقه څوک چې د قانون نصر غړي هغه باید ونیسي.
خاغلی الکوزی زیاته کړه کله چې افغان سوداګر بهر ته صادرات کوي د مختلفو هیوادونو د نورمال سټانډرد ادارې د سوداګریزو موادو کیفیت کنټرولوي او که د هغوی په سټانډرد برابر نوي بیرته مستردوي. هغه په افغانستان کې هم د سټانډرد د کنټرول لپاره د یو پیاوړی سیستم پرامنځته کولو او د افغانستان د نورمال سټانډرد له ملي ادارې څخه په هر اړخیز ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان د نورمال سټانډرد د ملي ادارې نوي رئیس د بیولا زیارمل په دغه مراسمو کې د خپلو برنامو د وړاندې کولو په مهال د وارداتو او صادراتو او د خدماتو د وړاندې کولو د کیفیت په خ کنټرول ټینګار وکړ او ویل چې په ملي او نړیواله کچه د اړوندو ادارو ترمنځ به د کیفیت د کنټرول لپاره لازمه همغږي رامنځته او په پالیسیو او قوانینو کې اصلاحات راولي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان ولسی جرګه وایي چې خارجي قوتونه باید په مسؤلانه توګه د افغانستان نه ووځي. ولسی جرګې ټینګار کړی دی چې متحده ایالات او ناټو باید د افغانستان د قواوو د ظرفیت د لوړوالي، د هوایي او ځمکنیو تجهیزاتو د برابرولو لپاره او مالی برخو کې ملاتړ ته ادامه ورکړي. لیمی نیازی رپورټ را کړی دی.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د مسؤلانه حضور په څیر د دغو ځواکونو د وتلو بهیر هم باید په مسؤلانه توګه ترسره شي. د افغانستان د ولسی جرګې غړو په یو اوه ماده ییز بیان کې وویل چې له کوم قید او شرط پرته له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته درناوی کوي. د ولسی جرګې غړي همداشان ټینګار کوي چې متحده ایالات او ناټو باید د افغان ځواکونو د ظرفیت لوړوالي، هوایي او ځمکنیو تجهیزاتو په برابرولو او په مالی برخو کې ملاتړ ته دوام ورکړي.
باورمندیم چې قوای مصالحې کشور در حمایت با کمک های مالی ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی توانمندی دفاع از استقلالیت، تمامیت ارضی و ناموس ملی را دارا می باشد و در این عرصه نیازمند کمک های مجانبه نظامی و تکنیکی و حمایت جدی شرکای بین المللی رسن ایالات متحده امریکا محسوس است.
د ولسی جرګې غړو ویلي چې لا هم تروریزم د افغانستان سیمې او نړۍ یو جدي ګواښ دی او له امریکا او ناټو څخه یې غوښتي چې د تړونونو په اساس په دې برخه کې د مبارزې لپاره له افغانستان سره هر اړخیزې همکاري وکړي. ولسی جرګه همدارنګه له تروریزم سره د مبارزې او له افغانستان څخه د دفاع لپاره د افغان ځواکونو د وړتیاو ستاینه کوي او ټینګار کوي چې دغه ځواکونه د نړیوال ټولنې تخنیکي مرستو ته اړتیا لري. نظامی کارپو یوسف امین په دې اړه امریکا غږ ته وویل
دښمن نابودي لپاره چې دښمن بالکل نابود شي دغه جګړیز فعالیت زه نه ګورم، فقط دښمن ولې کیږي بیرته تر قطعات تر ناراضي دښمن زیپیاوځي پټیږي یا مثال شکست خوري او بیرته بیا ورته راځي کله باندې کوي ځکه
د افغانستان ولسی جرګې همدارنګه د جګړې له ښکېلو خواو څخه غوښتي چې ملي ګټو ته پاملرنه او له هر ډول تاسو پرته په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره یو موټی شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
ملګرو ملتونو په نړۍ کې د تیز رفتاری په وجې په ترافیکی پیښو کې د انسانانو د مرجوبلې د زیاتېدو په خلاف د کمپین د پیل کولو په لړ کې د دوشنبه په ورځ د سړک د مسؤلیت نړیواله اونۍ اعلان کړه او د موټرو د چلولو په وخت کې د سرعت د کمولو غوښتنه وکړه. د جنیو نه د امریکا غ خبريالې لیسا شلاین راپورټ را لېږلې ده چې سید سلیمان شایل ولی.
هر کال په نړۍ کې په اوسط ډول 1.3 میلیون نه زیات خلک د موټرو د تیز رفتاری په وجه خپل ژوند له لاسه ورکوي او له 500 میلیون نه زیات خلک ژوبل کیږي، چې په دې حساب په هر 3 ثانیو کې یو کس د سړک په مخ د موټرو د ټکر کېدو په وجه مري. ملګری ملتونه وای چې د موټرو او لاریو د ټکر کېدو له امله مړینه په نړیواله کچه د انسانانو مړینې او ژوبل کېدو اتم غټ عمل دی، چې معمولا په دې جمله کې د 9 کلونو د عمر ځوانان او د 5 کلونو ماشومان هم شامل دي. سکال د ملګرو ملتونو د ګلوبل روډ سیفټی ویک یا د سړک د خوندیتوب د نړیوالې اونۍ اساسي موضوع دا ده چې د حکومت پالیسي سازان وهڅوي چې په ښاري علاقو کې پر سړکونو باندې په یو ساعت د موټرو سرعت 30 کیلومتره وټاکي، خصوصا په هغو ښاري سړکونو او تنګو لارو کې چې سایکل سواران او پیاده روان هم پکې تګ راتګ کوي او د موټرو او لارو سره فاصله کموي. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO د امنیت د شوبې امیر نهان تران وای چې سرعت کمول با په ښاري علاقو کې د ډېرو خلکو د ژوند ژغورلو سبب شي. نوموړی وای
most people most cyclists pedestrians will survive if they're hit by a car traveling at 30 kilometers
per hour. کې دې شي زیاتره کسان سایکل سواران او هغه کسان چې پیاده ګرځي په موټر باندې د وحل کېدو په وجه امړ نشي، خو په دې شرط چې د موټرو رفتار په یو ساعت کې له 150 کیلومتر نه زیات نه وي. د دغه حد نه اخوا چې هر څومره د موټر رفتار لوړي د مرګ د خطر امکانات هم ورسره لوړيږي، او همدا وجه ده که د موټر رفتار په رسمي توګه 10 کیلومتره وټاکل شي د عامو خلکو د ژوند د خوندي کولو لپاره به ډېر بهتري. اکثره خلک چې له ترافیکي پیښو سره مخامخ کیږي وژغورل شي. نوموړی وایي هر څومره چې د موټر سرعت کم وي ګټه زیاته ده. یوه ګټه دا ده چې په خارونو کې به د خلکو ژوند بهتر شي. که د موټر رفتار کم وي نو په کمه پیمانه کاربن ډای اکساید تولیدي، د هوا د کثافت او چټلتیا کچه هم په فوق العاده توګه کمیږي. د نوموړي په وینا تیر کال د کورنونس اوبا له خپرېدو وروسته د چارواکو لخوا د خلکو په زیدو راګرځېدو باندې د لګول شوو قیوداتو او محدودیتونو په سبب په کافي اندازه د موټرو په چلولو کې کموالی ملاحظه شو.
In fact, although we have observed a reduction in the amount of
که څه هم چې موږ د ترافیکو په حجم کې کمواله ملاحظه کړو، خو برعکس په همدغه موده کې د ترافیکي پیښو شمیر زیات شو او د مړینو په اعتبار د شدت کچه لوړه شوه. غټه وجه دا وه چې زیاتره سړکونه خالي وو او د ډرایورانو لپاره لاره خلاصه شوه چې د خپلې مرضۍ سره سم د موټرو سرعت زیات کړي. د روغتیا نړیوال سازمان رپورت ورکوي چې د نړۍ د نورو سیمو په مقایسه د افریقا د نیمې وچې په هیوادونو کې تر ټولو زیات خلک ژوند له لاسه ورکوي. د هرو 3000 خلکو له جملې نه په اوسط ډول 6 کسان د موټرو د ټکر کېدو او یا راچپه کېدو په پیښو کې مري. حال دا چې په اروپایي هیوادونو کې په هرو 3000 خلکو صرف 10 کسان د ټرافیکي پیښو په نتیجه کې مړ کیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، په امریکا کې د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره په لګول شو قیوداتو کې ځینې قیودات لري شوې دي. اوس هغه کسان ماسک اغوستلو ته دومره اړتیا نه لري چې په پوره ډول واکسین شوې دي. د امریکا په متحده ایالاتو کې ژوند په داسې حال کې نورمال کیږي چې د هند په شمول د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا د ویروس ناروغان مخ په زیاتېدو دي.
په امریکا کې د ویرجینیا ایالت په ګډون لږ تر لږه 30 ایالتونو د ماسک د اچولو جبري مقررات لري کړي دي. هغه امریکایان چې بشپړ واکسین شوي دي د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز له دې نویو لارښوونو خوشاله دي.
وروسته له دې چې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د نویو لارښوونو سپارښتنه وکړه، موږ د خلکو سره خبرې وکړې او هغوی د ماسک د لرې کولو په خبره ډېر زیات خوشاله شول.
خو ځینې خلک په تیره د ځینو کاروبارونو مالکان او روغتیایي کارکونکي وایي چې د ماسک د لری کولو لپاره لا وختي دی.
ډېر
به ګرانه وي چې پرته له ماسک له کوره وزم، خو زه فکر کوم چې تر هغې پورې به خپل ماسک واغوندم چې په امریکا کې د اویا نه تر اتیا سلنه خلک واکسین شي. په نویو لارښوونو کې په ګڼه ګوڼه ځایونو کې لکه بسونه، الوتکې، روغتونونه، زندانونه او سرپناو کې د ماسک اغوستل اوس هم اتمی دي. هغه خلک چې واکسین شوي نه دي ډیر باید محتاط اوسي، او خلک له احتیاط کولو نه هم ستړي شوي دي. خو د امریکا د روغتیا پالانو اتحادیه په یو بیان کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز نوی لارښوونې چې بشپړ واکسین شوي خلک ماسک لري کولای شي غندلی. په بیان کې راغلی چې د ماسک د نه اچولو نوې لارښوونه د ساينس په اساس نه ده، د عامو خلکو روغتیا نه خوندي کوي او په هیواد کې د ناروغانو روغتیا پالانو ژوند د خطر سره مخامخ کوي. ځینې میندې او پلرونه بیا وایي چې تر هغه وخته به ماسک اغوندي چې څلور کلن ماشومان هم واکسین شي. په امریکا کې تیره اونۍ له 12 تر 15 کلونو ماشومانو ته هم د کورونا ضد واکسین تطبیق پیل شو.
It's not just that very few of them.
یوازې دا خبره نه ده چې ډېر کم ماشومان د کورونا وایروس لامل ناروغ کیږي او ډېر کم لکېږي. خبره دا هم ده چې د واکسین شمیر محدود دی او ټول موجود امکانات د خلکو د ژغورنې په روغتون کې د بسری کېدو او بل اخره په خلکو کې د وایروس د انتقال په مخنیوي باندې متمرکز دي.
خو ساينس پوهان په دې د نظر اختلاف لري چې د ماشومان واکسین به د دې وبا د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره لاروي، ځکه اکثرو هیوادونو کې خلک لا د لومړي ډوز واکسین لپاره انتظار کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
په غزې باندې د اسرایلی الوتکو بمباري اوس هم ادامه لري. پرون د حماس یو مهم رهبر په قربانی بمونه غرزول شوې دي. په دغه بریدونو کې قریب 100 کس مړه او زخمي شوې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په منځني ختیځ کې د روان وضعیت په حق له عاجله غونډه بللې ده. د نړۍ په ځینو لوی خارونو کې خلکو د فلسطینیانو سره د خواخوږي په خاطر مارشونه کړې دي.
په غزې تړانګ کې د تیری دوشنبه ورځ رئیس په دغه بریدونو او چاودنو کې 101 اتیا تنه وژل شوې دي چې 250 یې ماشومان دي. په اسرائیل کې لستنه وژل شوی چې دوه ماشومان دي. اوس چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د لسیزو اوګډې شخړې هیڅ پای نه لیدل کیږي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیار په وخت یک شنبه په سار 9 بجو بیړنۍ غونډه هم وکړه. د شنبه په ورځ د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د اسرائیلو د صدر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې د ځان نه دفاع د اسرائیلیانو حق دی. بایدن تر دې مخکې د فلسطینیانو جمهور رئیس محمود عباس سره غږیدل. بایدن د تاوتریخوالي په زیاتېدو او د ژورنالیستانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړه. نن په سعودي عربستان کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د خارجه وزیرانو بیړنۍ غونډه هم وشوه او د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر په هغو اسلامي دولتونو انتقاد وکړ چې تیر کال یې د اسرائیل سره د اړیکو عادي کېدلو هڅه کړې وه.
د سولې عربو او فلسطینیانو د زمکو د اشغال ختمولو پرته د اسرائیل سره د اړیکو عادي کول او ملګرتوب د نژادي تبعیض ملاتړ او په جنایت کې ځان شریکول دي.
خو اسرائیل د ځان دفاع حق کړي.
This past week millions of Israelis were forced into bomb shelters.
په همدې تیرونه کې په میلیونونو اسرائیلیان مو خوندي ځایونو ته یوړل، ځکه مونږ په خارونو د باران په څیر مزایل ولګیدل. ډېر اسرائیلیان ووژل شول او ډېر زخمیان شول. تاسو هم پوهیږئ یو زخم چې هیڅ هیواد به داسې حالت ونه زغمي.
د روسي تاوتریخوالي زیاتېدو سره نن د نړۍ د کاتولیک عیسویانو روحاني مشر پاپ فرانسیس پر روانه شخړه کې د ملکی خلکو وژنه وغندله.
زه د قرارې غوښتنه کوم او د لوی وسله لرونکو څخه هیله کوم چې جګړه ختمه او سوله وکړي.
د نړۍ په مختلفو خارونو کې د جنگ د ختمېدو او فلسطینیانو سره د همدردی لاریونونه او مظاهری هم وشوي.
خلک ډیر زیات په قهر دي. دا ډول جګړه باید د هیڅ په وړاندې ونه شي. دلته خلک ځکه په قهر دي چې ځنه هیوادونه نه غواړي په دې اړه وغږیږي. نور بس دي. مونږ واوریدل چې جو بایدن وویل اسرائیل د ځان د دفاع حق لري. آیا فلسطینیان د خپل دفاع حق نه لري؟ مونږ د مازلې حل غواړو او حل یې د نړیوالو ټولنې سره دی.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوښ لیسپارو.